د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می وومنې ز بشیر غاخ مو هر کله کوم ل دولسو څخه تر 2 بجې پورې بازه در سره ما ل دولسو تر دولس نیمو پورې په لومړی نیمه غنټه کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مو خبرو او په باقی پاتې نیمه غنټه کې تاسو دوا اونیز خبرونه اوریدئ شي یو ټولنه او سخت دریزی ده او بل پرګنې خبرونه نو هله ده چې د غړې تر اخره بر سره پات شه د خبرونه را سره وره په لومړی سر کې به فرخنده ست تاسو خبر نو
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغان حکومتي چارواکو سره په امنیت او سوداګرۍ مثبتې خبرې شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن بعد د زمینی انتخاباتو د امیدوارانو حتمی لیست سبا خپروي او امریکا د سپتمبر په 18 نیټه د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو په اړه د سکیورټي کونسل یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوانو هیوادونو د اړیکو په خکولو د افغانستان په امنیت او د اقتصاد په اړه خبرې کړې دي. قریشی پرون کابل ته په خپل یو ورځنی سفر کې د افغان ولسمشر اشرف غنی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. هغه تیر ماښام په کابل ایرپورټ کې میډیا سره په خبرو کې وویل
دیوائی ما د مثبت اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه خریدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي.
شاه محمود قریشی وای افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ته په را روانه میاشت کې پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. اخوا د ولسمشر اشرف غنی د وندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د شاه محمود قریشی د لیدنې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د امنیت په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکشن پلان په عملي کېدو زیات ټینګار او خبرې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري پرون په خپل ټوئیټر ویلي د هیواد په ټلویزیون چینلونو یې هغه اشتهار بند کړی دی چې پکې د پنجاب صوبایي حکومت د محرم د میاشتې په مناسبت امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو غوښتي که د عاشورا د جلوسونو په وخت څه مشکوک عمل وویني یا د چا له کرکې ډکې ویناوې واوري نو پولیسو ته دې خبر ورکړي. او په ویډیو کې د پښتون تحفظ موومنټ د مشر منظور پښتین عکس هم ورکړی چې یوې جلسې ته وینا کوي. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت لخوا دغه اشتهار د خالی په ورځ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون په اکثرو شخصي ټلویزیون چینلونو هم خپور شو چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو ترڅنګ یې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راپارولې ده. فواد چودري له خلکو هم غوښتي چې دغه اشتهار دې نه خوروي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه هیواد کې د زمینی انتخاباتو د امیدوارانو او د دوی د انتخاباتي نښو حتمی لیست په سبا خپروي. په پاکستان کې د قومي اسمبلۍ په 1100 د صوبایي اسمبلیانو په 26 څوکیو زمینی انتخابات په د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کیږي. په دغه ټولو څوکیو د مختلفو وجوهاتو له وجې 13 عام انتخابات ځنډول شوي وو. د کورمې د کساخېلو متاثرین وایي دوه کاله وشول چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي خو په سیمه کې لا هم سکولونه تړلي دي او په ځینو سیمو کې د ماشومانو لپاره د سکول سهولت نشته. د چنې درې اوسېدونکي وایي په سیمه کې سکولونه بند دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي دغه سکولونه پرانیزي. یو ځایي مشر محمد صدیق وایي کساخېل د منځنۍ کورمې د علي شیرزو په حدودو کې راځي او د خلکو په وینا د یوې لویې آبادۍ باوجود دغلته د تعلیم سهولت نشته. د تعلیم محکمې یو ځایي مشر احمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي چې د کورمې د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره به ډېر زر ګامونه پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د سپتمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده چې پکې به په هغو ملکونو د فشار اچولو خبرې کیږي کوم چې د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو سرغړونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مشن د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه یې په دې رابللې ده چې ځینې غړي هیوادونه د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو په عملي کولو کې خنډ اچوي. د غونډې اجنډا په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو عملي کول دي. په دغه بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کومو هیوادونو د بندیزونو سرغړونه کړې، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفارتکارې نیکی هیلی د تیر زیارت په ورځ په روستور ولګاوه چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور د بدلولو هڅه کوي چې پکې ویل شوي ماسکو د دغو بندیزونو مبینه سرغړونه کوي. ایران د فرانس پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت کورد فعالانو لخوا حمله ته یې زر ځواب نه دی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د سپتمبر په 15مه تایید کړه چې تر دې یو ورځ مخکې دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي هم دي. بهرام قاسمی ایرنا خبری اجانس ته ویلي چې د فرانس حکومت باید په دغه هیواد کې د ایرانی سفارتکارو د خوندیتوب لپاره ټول ګامونه پورته کړي او زیات یې کړه چې له بده مرغه سره له دې چې برید کوونکي د راګر سازمان غړي وو د فرانس پولیس پر وخت پیښې سیمې ته ونه رسیدل. د فرانس پولیسو یوې بیان دی په ایرانی سفارت تبرید تایید کړی، خو وایي تر اوسه یې څوک نه دي نیولي ځکه چې سفارت په دې اړه څه شکایت نه دی درج کړی. او بل خبر دا چې د سویزرلند حکومت تایید کړی چې د نیدرلند چارواکو د روان کال په پیل کې دوه مشکوک روسي جاسوسان نیولي او دغه هیواد یې ویستلی دی چې د سویس د هغه لیبارټری د مبینه کولو هڅه یې کړې کومه چې د کیمیایي وسلو ازموینه کوي. سویزرلند په دغه هیواد کې د روس سفیر هم د احتجاج په توګه وربللی، خو ماسکو دغه تورونه رد کړي دي. او په دوبی کې روان ایشیا کپ 50 اوریزو لوبو کې نن پاکستان د هانګ کانګ سره کرکټ لوبه کوي. دا لوبه په ځایي وخت 3:30 پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لومړي میچ کې بنگلاديش سریلانکا ته په 128 رنزونو شکست ورکړ.
اوریدونکو فرخنده صد تاسو ته د دې خبرونو وړاندې کړ. په مشال ریډیو کې په دې غړی کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر په مهال افغان چارواکو سره خبرې کوي او ځل بیا د ترګري ځپل لپاره خپل اراده ښودلې ده. آیا له دې بعد څه جوړ شي؟
جوړ شوی نه ده. او رښتیا خبر ده چې اوس خو بس تګ را تک ډېر دسی یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې لګیا دي جی یو ورځ په عمل کې څه ښکاري نه. دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه.
د پاکستان چیف جسټس د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو راغونډولو اعلان کړی و او اوس وایي که څوک پې نیوکې کوي د غدارۍ لاندې پې مقدمه چلیدلی شي، خو یو چلونکي ته دا د خندا وړ ښکاري.
څوک دا نه وایي چې ډیم دینه جوړی چیف جسټس صاحب دغه دیو کې مرسته دیو کې ډیمونو خو بس دونه دا دی چې د خپل جوړیشي طرف ته زیات توجه ورکړي. دا خې چې کوم دی نو بس د چا کار دی نو هغې ته تفریح دي نو ښه خبره ده.
او په پرګنیونی ز خبرونه کې به وایي چې په پښتنو کلو کې هندوان او سکان د مسلمانانو سره څنګه ژوند کوي.
افتر چې ده نو دا موږ هم د خپل مسلمانانو سره شریکه مناوو. دا چې موږ تم نه هغه راځي په هر غم فاده پدا کې موږ سره برابر موږ د مسلمانانو سره شریک وي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او ټولنه او سخت دریزي خبرونه هم لرو را سره وځي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښتي لومبي رپورټ به ورشو. افغان او پاکستانی چارواکي سلا شوي چې د ترګري سره مبارزي پیوړې کول لپاره لا نور ملاقاتونه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شمود قریشي پرون د ستمبر په 15مه کابل ته تللی وو او بیګا مخامې د بیرته سنیدو په مهال له دې سفره د ډیرو هیلو په خودلو سره خوښي وښوده. د یادونې ده چې پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ او په افغانستان کې د بې امنۍ پیدا کولو تور دی چې دوی یې ردوي. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته وویل چې افغان چارواکو سره د ترګري په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشی لخلې لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي.
د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټویټر خپرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي. ما د مثبتو اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوي منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه ښکارېدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي.
پاکستان کې ادارې سب ایک پیج پر ہیں.
څېړونکي د پاکستان په اړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي د ملکی حکومت نه بلکې د پوځ په لاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی یې نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي.
د یادونې ده چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش نه وی اعلان شوی تر هغې به روغه جوړونه کی. اوریدونکو په همدې تړاو تاسو یو بل رپورټ دروو او مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته د سفر په مهال د خپل حکومت دا ژمنه تکرار کړي چې د افغانستان په امن کې به خپل کردار لوبوي. خو آیا دغلته ملکی حکومت دا واک لري چې د ریاست هغه پالیسانې بدلې شي چې کابل او واشنگټن د وسلوالو په ملاتړ تورنۍ؟ د پاکستان پوځ همیشه د دریز ویلې دی او په ولاړ پاتې شوي چې د ترګرې په ضد جګړه یې له اخلاصه ډکه ده. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیده کاته وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د خارجه پالیسۍ په اړه د پوځي او حکومتي چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ګډون وکړ. له وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې له ځینو دوست هیوادونو سره د تعلقاتو او د امنیت په حواله خبرې اترې وشوې. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي دا ویل بس هم نه وي چې ګنی د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسي په مکمله توګه د دې هیواد سیول حکومت جوړوي.
پاکستان چې کله افغان پالیسي دي نو هغه باره کې کوم تحقیقي رپورټونه دي هغه دا آئی چې دا پدې کې د فوج ډېر لوی کردار دی. ځکه کو ستاسو خیال وي نو زموږ د خارجه چارو وزیر چې کله حلف واغشتو نو هغه اول دا ویلو چې خارجه پالیسي به دلته جوړېږي لکه فارن آفس کې جوړېږي. خو بیا سور وخت پسې دا ویلو چې دا خو امریکا کې هم چې دی د پنټاګون نه پکې مشوره کېږي او د سی آی اے نه پکې مشوره کېږي نو دلته به هم داسې نو وسه پورې چې کوم انپوټ کېږي پدې کې ټول پالیسۍ کې هغې کې طاقتور ترین اداره زموږ فوج وي. سیاسي حکومت لږ اختیار وي خو دومره لوی اختیار نه.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې په پاکستان کې د امریکا، افغانستان او هند په اړه پالیسۍ کې د دې هیواد امنیتي ادارې بنیادی کردار لوبوي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو جوړ نظر لري وایي له امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د کړکیچ اصل وجه افغانستان دی او د افغانستان په اړه پالیسۍ کې پوز مهم رول لوبوي. تر سوچې په دې کې بدلون نه وی راغلی د دې هیواد د حکومتي چارواکو کابل ته سفرونه به خاص نتیجې ورنکړي.
تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه روکړې دي. لوی کچه باندې شوې دي بس صدران شوې دي زرداری صاحب چې دلته سوګند پورته ګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان هغوی دلته تشریف راوړی او بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورته ګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې شوې دي. د الیکشن نه سور زبخ کې شاید خاکانه بس صاحب وزیر اعظم زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې څه جوړه شوې نه ده او رښتیا خبر ده چې اوس خو بس تک را تک ډېر د سي یو رسمي غونډه کار دی چې خلک په تمه وساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي او په عمل کې څه شیخ کاری نه دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه
خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن مرستیال محمد رحماني په دې حق لا د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل د کابل او د اسلام آباد د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه باب په پرانستل کېدو او د پاکستان او امریکا د ریزونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ ختم شي.
د سولې پر لور
خپل منځي شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو بل ریپورت ورزو. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ساقم نثار ویلی د نوو ډیمونو جوړولو د مخالفینو پر ضد به د غداري مقدمه چلی. دا په داسې حال کې ده چې هغه څه موده مخکې د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو راټولولو اعلان وکړ. خو د قانوني چارو ماهرین وایي چې عدلیه باید خپل کار وکړي او هغه کیسونه باید زر تر زره حل شي چې په زرګونو شمیر کې بې فیصلې پاتې دي. د دوی په وینا د ډیمونو جوړول د حکومت کار دی. منور شاه پی رپورٹ لري.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ساقب نثار وای کوم خلک چې د ډیمونو جوړولو مخه نیسي دا غوی پر ضد به د پاکستان د آئین د آرټیکل شپږم یا غداري مقدمه چلوي. نوموړي دا څرګندونه د خالی پورز په لاهور کې د اوبو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې دي. د آئین او قانون پوهان وایي که په دغه آرټیکل یا دفعه کې څوک مجرم وګرځول شي نو ورته د پانسۍ یا عمر قید سزا کېدلی شي. په دې حق لا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان مشال ریډیو ته وویل په ځینو ډیمونو د بازو خلکو تحفظات وي خو په هغوی د غداري مقدمه چلول عجیبه خبره ده.
چیف جسټس صاحب لکه دا وی پنیت مونږ شک نه کوو چې داغه کوم مینا او محبت او ملک د پاره څه کول غواړي په هغه باندې مونږ شک نه کوو. ولې دا خبره چې آرټیکل 6 پچا باندې اپلای کول او دا کول لکه دا خو څوک سپیټ اوی څوک دا نه وي چې ډیم دینه جوړیږي لکه هغه دا وایي چیرا چیف جسټس صاحب سګ دا داغه دیو کی مرسته دیو کی ډیمونو خو بس دونه دا دې چې د خپل جوډیشل طرف ته زیات توجه ورکړي او دا خېته کوم دی نو بس د تا کار دی نو هغه ته کپری دی نو خبره ده او حکومتونه دې سپوز کوي چیرې دا حکومتونه چې کوم دی نو دا څه کوي څه نه کوي دا خبره پکار ده.
ارباب عثمان زیاته کړه چې د عوامو ترڅنګ په وکیلانو او ججانو هم د عدلیه احترام لازم دی او په دا شان سرګندونو د عدلیه عزت ته زیان رسی په کار ده چې له دې ډډه وکړل شي. بلخوا په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو چارواکي شیر محمد خان وای په دې ډول مسایلو د عوامو اختلاف رائے بنیادی انساني حق وي چې هیڅوک یې ترې نشي محرومه کولای.
د دې ملک هر یو د ادارې مشر چې دی نو هغه د خپل دایرې نه بهر وزي او هغه په خپل ذهن او په خپل سوچ کې چې کم منصوبې ځان لري هغه ورته داسې ښکاري چې دا ټیک دی او دا ټول خلک چې دي دا غلطه باندې دي. اوس مطلب دا چې په کم ذهنو باندې د یوې صوبې مطلب چې خفګان وي یا هغې ته نقصان رسي او بل صوبې ته فایده رسي نو دا د هغې حق دی چې هغې د خپل کمې خدشې چې دي د هغې پسې کمې خطرې دي د هغې اظهار وکړي. او دا خو زه نه پوهېږم چې چیف صاحب په کومه جذبه دا خبره کړې ده او زه به حیثیت وکیل او به حیثیت شهري زه بالکل د دې سره اتفاق نه کوم او بالکل نه غلطه خبره کړې ده. د دې اړه جواز نشته.
په داسې حال کې چې بیلابیلو سرویګانو په پاکستان کې په مستقبل کې د اوبو د کمښت وړاندوینې کړې د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ساقب نثار د ډیمونو جوړولو لپاره ځانګړی فند جوړ کړی چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان هم له دغه سره یو ځای حکومتي فند قائم کړ او پکې یې له خلکو د چندو جمع کولو غوښتنه وکړه.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولی پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
پرگنه
پا دولس نیمو بجو
تولنا او سخدریزی
پا پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
پا یو بجا
حجرا
پا دو بجو
هارون بچا هنری گره
پا دو نیمو بجو
د مشال مرکا
پا دری نیمو بجو
ستونزه او سرکار
پا سلور نیمو بجو
د باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو تاسو نن له مشال ریډیو نشوږي په بلوچستان کې ځینې پښتني قبیلې داسې دي چې لږګون کلونو راهیسې د یو بل سره په دښمنۍ کې دي په دې دښمنۍ کې ګڼ کسان وجود شوي هم دي اوسې به قبیلی جرګې هلې ځلې پیل کړي چې دا خلک دښمنۍ ختمولو ته وهڅوي ډېره اغیزمنه شوې سیمه ګلستان ده چې لا هم پکې پر ځمکو نورو مسایلو د خلکو دښمنۍ دوام لري په اړه د ایوب ترین رپورټ اورو
مرئی لغرے بڑا کما خدا را بڑی دا پستر کون کی مشت دیر جرا را بڑی دا سسولیم زامن کمی نور مکتوی پشتنا استا ودر کمی
د افغانستان پلت سرما د بلوچستان په کلب عبدالله ولسوالۍ کې د لالا یوسف خلجی په مشرتابه کې د قبایلي مشرانو یوې جرګې په سیمه کې د سولې او امنیت د راوستلو په خاطر د تیرې یوې اونۍ راهیسې پړاو اچولی دي. د دې مقصد لپاره د بیلابیلو ځایي مشرانو سره هم لیدل کتل پیل کړی دي او تېره ورځ و دغه قبایلي جرګې ته په خپله وینا کې مولانا ابوتراب وویل پکار دی چې خپل ماشومان ته دغه بدیانې نوري نه پرېږدو
او موږ د کلاشنکوف کلچر نه واړو موږ علم او آبادېدل واړو او موږ خپل بچانو ته بدی نه پرېږدو دا نه وي چې بندوقې په غاړه کې اچولی وي او دی وایي زه بس دې ته ولاړ یم چې زما پلار چا راوژلی دي او زه به اوس د دې بدله اخلم.
بلخواد کل عبدالله زیاتره خلکو و دغه جرګې ته هرکلی کړی او اله څرګنده کړې ده چې په ګلستان کې به یو ځل بیا د پخوا په ډول امنیت راشي کله چې یوه بدی هم نه وه. و جرګې ته د خلجي کمیټې مشر لالا یوسف خلجي وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې دلته ناست وي چې تر څو یې د پښتانه قام د دغه قبیلو ترمنځ د سولې خبرې نه وي پیل کړې. دیدونی ورده چه پا گلستان که ده تیرو درو لسی جو رایسه ده چگزی کاکر سید او ترین او نور کبیلو ترمند ده ووش سخزیاتی با دیانی سیوی دی چه لاملای دشپور سو سخزیات و زوانانو پا دی که خپل جوان ده لاسور کرده او پا زرگون نور و کرده کولو تا ارسیوی دی خوتر ووس هم ده با دیانی ندی ختم سیوی
ده مشال ریدیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اوس هم یو مطبوعاتي کتنه دراورو په تیر حکومت کې چې کله د پخواني وزیر اعظم نور شریف حکومت وو قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره وتړل شوې او ویل شول چې زر تر زره به دغه صوبو کې د خیبر پختونخوا په شان سهولتونه هم برابر شي او قانون به هم هماغه چلیږي لکه څنګه چې په نور پاکستان کې دي خو تر اوسه پورې دا کارونه په عملي ډول نه دي شوي. دان اورسپانې په دې اړه اداري لیکلې ده. په اداره کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت باندې غږ شوی چې د سیمې پرمختیا ته دې پام وکړي او په دغه لار کې ورپېښ چیلنجونه دې وپېژني او حل دې کړي. شاهین بنری غټ ټکی درته وایي.
د تیر پارلیمان لخوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د یو ځای کولو په اړه قانون سازي یو ډیر مهم ګام و خو اوس هم ډیر کار پاتې دی چې په کولو سره د قبایلي سیمو ولس دا باور ترلاسه کولی شي چې هغوی هم د هیواد د نورو اوسیدونکو غوندې حقونه لري. داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان د اصلاحاتو د عملي کولو په اهمیت خبر دی او په دغه اړه یو ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. د قبایلي سیمې ولس دا ګیله هم کوي چې په دې عبوري دوره کې وس هم پاغوی د اف سی آر زاړه قوانین عملی کیږي خو د ولس او حکومت ترمنځ د رابطې زوړ میکانیزم لمنځه وتلی دی. پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت کړی دی، په دویم ځل هم واک ترلاسه کړی دی، په مرکز کې حکومت لري او په سیاسي اتلاف کې ورسره. داسې کوم ګوند نشته چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کوي، لدې کبله کولی شي چې اصلاحات عملي کړي. خو سر لدې باید دا خبره له پامه ونه غورځول شي چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره سیاسي او انتظامی اراده په کمزوري کېدو ده. د پاکستان قبایلی سیمې تر ټولو ډېرې وروسته پاتې سیمې دي. دا سیمه د جنگ له مصیبت راوځي، خو اوس هم دغلته په لوی شمېر کې امنیتي ځواکونه موجود دي او د وسلوالو ډلو لخوا ورپې خطر لا د منځه نه دی تللی. قبایلی سیمې د دغه ستونزو نه د راویستو لپاره د داسې پروژو ضرورت دی چې تر نسلونو وغځیږي. دغه شان د پخوانیو انتظامی او عدالتي جوړښتونو له منځه وړل هم مهم دي او د خیبر پختونخوا صوبې سره تړلې هم ځینې سیمې دي چې ډېرې وروسته پاتې دي. هلته هم باید د پرمختیا او اصلاحاتو پروژې پر مخ لاړې شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په نوخار کې د یو داسې کس دی چې په خپله د ګاډو مستري دی او د بجلی سامانونو دوکان لري، خو د هغه په دوکان کې چې څومره ګاډي ولاړ دي تر هغې ډېرې ورسره د پخوانۍ سندرو کې سټي دي. دا کس اورنګزیب نومیږي چې زموږ همکار خالد خان ورغلی و او رپورټ به جوړ کړی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیتو اورېدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه یې هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مستری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مدا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو، هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد، دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو، چای به څښل او دا ټکوړي وو.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون، دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماری جوړ کړی دا او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس کوم ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 اتم کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی، په ایز ماسټر ویس کمپنی کې دی، په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوښه 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټایم کې ډېر دي، کم از کم 100 خوشا تقریبا دي، نور خو ما سره د اردو ډېر شي په سوونو دي هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډېر په ګرانه محفوظ کړی دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده دا. دا ما دغه کړو یو مرګری نه کړو، ما سره نور هم شته سسې لا بواله خرابې کې.
اسې خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کاله
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی بجې شوې ل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو د افغانستان په امنیت او د اقتصاد په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په خپل ټویټر ویلی د هیواد په ټلویزیون چینلونو یې هغه اشتهار بند کړی دی چې پکې د پنجاب صوبایي حکومت د محرم د میاشتې په مناسبت امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو غوښتي که د عاشورا د جلوسونو په وخت څه مشکوک عمل وویني یا د چا له کرکې ډکې ویناوې واوري نو پولیسو ته دې خبر ورکړي. په ویډیو کې د پښتون تحفظ مومن د مشر منظور پښتین عکس هم ورکړی چې یوې جلسې ته وینا کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه هیواد کې د زمینی انتخاباتو د امیدوارانو او د دوی د انتخاباتي نښو حتمي لیست په سبا خپروي. د کورمن د کساخیلو متاثرین وایي دوه کاله وشول چې خپل سیمو ته ستانه شوي دي خو په سیمه کې لا هم سکولونه تړلي دي او په ځینو سیمو کې د ماشومانو لپاره د سکول سهولت نشته. امریکا د سپتمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده چې پکې به په هغو ملکونو د فشار اچولو خبرې کیږي کوم چې د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو سرغړونه کوي. ایران د فرانس پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت د کورد فعالانو لخوا حملې ته یې زر ځواب نه دی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سپتمبر په 15 تایید کړه چې تر دې یوه ورځ مخکې دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. د سویټزرلند حکومت تایید کړی چې د نیدرلند چارواکو د روان کال په پیل کې دوه مشکوک روسي جاسوسان نیولي او د دغه هیواد یې ویستلي دي چې د سویس د هغه لیبارټۍ د مبینه هک کولو هڅه یې کړې کومه چې د کیمیایي وسلو ازموینه کوي. او په دوبۍ کې روان ایشیا کرکټ کپ 50 اوریزو لوبو کې نن پاکستان د هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه په ځایي وخت 3:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې له فرخنده اسد څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د اونیزي خبرونې پرګنې وخت رسیدلې ده چې زموږ همکار انیسا جملی درته جوړي.
اوریدونکو داونه په پرګنې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک خپل منسي روابط څنګه ساتي او آیا په دې هواد کې د مختلفو مذهبونو د خلکو یو ځای کول لپاره صحه سکیږي هم او کنه. د رستیو کې د پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د همغږۍ لپاره غونډې او سیمینارونه وشول. د بشري حقوقو مبارزان وایي د داسې غونډو لالارې په ټولنه کې تقسیم ختمې دي شي. د اگست پر شپږشتمه د هندوانو سکانو مذهبي تهوار رکشا بندن ولمانسل شو. د لړکی د میلو لیدلو او پکې د برخې اغستو لپاره ګڼ مسلمانان هم تللي وو. په پیښور کې د بشري حقوقو مبارزه شاهده شاه هم په رکشا بندن کې برخه اغستې وه. هغه وایي
پاکستان کے ایکسٹریمزم ابھی نسل مسلم اور نان مسلم کے دسی خوف شاندار راغلو یوس نو هغه موږ ګلوبل سلیبریشن دی او دې کله چې اختر وی نو ما ته ټول مسلم فرندز د مبارکان سره سي هغه شری نان مسلم فرندز او ما ته هم هغه شان دي لپاره راځي او مبارکان هم په عيد کې هم په رمضان کې نو هغه شان چې دی هغه رکشا بند دي نو دا به سره سره د ټوپ ګریډ کوم چې هولي وی یا دیوالی وی دا هغه ما ته انویټیشن راوځي چې څلور ترجمه نو خبر پختل پاتې او فوف او دا شی لکه یو پوزیټیو د کرا روان دي. دا ملک چې څنګه د مسلم دی هغه شان دي نن موږ مسلم هم دي.
د رکشا بندن نوړاندې د اگست پر 28 په پاکستان کې لوی اختر ولمانسل شو چې پکې سکانو اندوانو د غسی د نور مذهبونو خلکو مسلمانانو ته مبارکي ورکړي. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا په دې اړه وایي
اختر چې دی نو دا موږ هم د خپلو مسلمانانو سره شریکه مناوو یو ځای ملای موږ هغه تیرو ګټ امبارکول زو او کلی کوم دازن د حالات چې موږ ټول خپل مرګري ټول یاران دوستان چې هغه ته ورالو هغه سره مبارکان وکړي دا چې موږ تم ملای هغه راځي په هر غم فاده پدا کې موږ سره برابر دنګ مسلمانانو شریک وي پتن دې پورې زموږ مسلمانانو چې کوم د ګډ یا چیلې وخه نو کې دا حلال کې نو هغه موږ ته باقاعده موږ ته سم راکوي په دې اختر په دې موقعه خوشاله په دې موقعه باندې تر څو دې تک دا میلی چیز منگی پاس نبدال کے آل تک منگ مناو سنگ گرنانک بردے چے دے اغم منگ دے اختر کا شکل کے مناو نو اگو پتہ پا موقع باندے ہم منگلا سنگنا مسلمان رونا تیلی پن باندے دا باندے مبارکے نیرا کیو پا
پاکستان کې د بین المذهبي همغږۍ لپاره د نېشنل پیس کونسل فار انټرفیث هارمونی ادارې د بشري حقوقو ملي کمیشن او د غسي نور ادارې وخت نا وخت غونډې او پروګرامونه کوي. نېشنل پیس کونسل فار انټرفیث هارمونی په خپل ویب پاڼه لیکلي دا اداره یوازې د یوې ډلې لپاره کار نه کوي بلکې د سولې غږ په پاکستان کې موجود د ټولو عقیدو رنګ او نسل د خلکو لپاره دی. امرجیت ملوترا وایي چې پښتونونو د غسي نورو کلتوري او مذهبي مراسمو کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو له یو بل سره شریکې دل په پاکستان کې د عدم برداشت مسأله تر ډیره ختم کړي او دا به د سیمې سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
دې معاشره کې دا یو سلسله روانه ده لکه نن چې شل کاله مخکې کم مینه واغ نن لږه کمه ده خو بیا هم لکه موږ د یو بل زور او زور خپل یو بل غم خادي کو دا غو سره کړه سفر څه کو نو دې سره بدای چې زمون کم دغه چې دی راتلونکي نسل او با کم سي زیو ادا ته مې څه پاره زمون قوم د دغه لپاره به ترې د پاره د ملي بهترین سوچ او خبره غلې چې موږ د جاري ساتو او زو دا کوم یو مېر لرم چې څنګه زمون مسلمانانو موږ سره دا کې موږ سبا زمون دا کوم نن مسلمان پارٹی ته نن جديده بم زغه سره برابر برابر کار هم دا کې شریکي
روستیو کې د پاکستان ملي کمیشن له حکومت غوښتنه وکړه چې د عدم برداشت مسلې ختمول لپاره دی په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمنځ د همغږۍ پړه یو مضمون شامل کړي. په کراچۍ کې د دې کمیشن یو مشره انیس هارون وای په سکولونو کې د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي خو د نصاب زیاتره برخه یوازې یو مذهب ته ځانګړې شوې ده چې د مسلمانانو ماشومانو په ګډون د نورو مذهبونو هغې کې هم د یو بل لپاره کرکه پیدا کوي.
بڑے عرصے سے اس سلیبس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے وہ کئی بار تبدیلیوں سے گزر چکا ہے. مثال کے طور پہ جو
مونگ د ډېرې مودې نه د تعلیمي نصاب خبره کوو چې زموږ تعلیمي نصاب څو واره بدل شوی دی. د بلګې په توګه په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې بدلون وکړل شو. هغې دا بدلون ډېر په ساينسي او جدید بنیادونو کړی و. د تحریک انصاف تیر حکومت کې هغې د نصاب ټوله معامله جماعت اسلامي ګوند ته ورکړه چې هغې په مذهبي بنیاد تعلیمي نصاب کې بدلون راوسته. دا ستونزه یوازې په خیبر پختونخوا کې نه ده بلکې په ټول پاکستان کې شته. په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز او اسلامیات کې یو شان خبرې دي. باید په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز کې د تاریخ او جغرافي خبرې وي خو داسې نه ده. د دې لپاره چې په ماشومانو کې ډېر لوړکوالي کرکا پیدا کیږي انیس هارون وای په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د نورو مذهبونو سره د کرکې پیدا کولو خبرې د پخانی پوځي امیر ضیاءالحق له وخته پیل شوې دي. نوموړی وای د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو ډیر سپکاوی شوی دی.
همې یې بالکل احساس نه تا کې کوئی هندو ہے کہ مسلمان ہے
ما چې کله په سکول کې سبق ویلو نو هغه وخت موږ ته دا احساس نه و چې څوک هندو دی او یا مسلمان دی او یا سنی یا شیعه دی. د سکول نصاب به زموږ په ذهنونو کې توپیر نه اچاو. مذهب تر کوره محدود و. د هر چا خپلې عقیدې وې خو داسې نه وه چې خپله عقیده مو په چا تپلی وي. بل د بشري حقوقو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دی. زما په فکر د کرکې د ختمولو دا کار د سکول له نصابه پیلول پکار دی.
سکول کې کریکولم صحیح ہونا چاہیے.
انیس هارون وای باید پر تعلیمی نصاب یو سل سم کار وکړل شي، ځکه چې بیلابیل حکومتونه د خپل ګوند نظریې مطابق تعلیمی نصاب کې په مسلسله توګه بدلونونه راولي، نو په ټولنه کې درسونه لا نور زیاتول شي او دا تقسیم به بیا ختمېدو کې ډیر کلونه واخلي.
سر پہلے اگر ہمارے لیے ہماری جو انسانی حقوق کی لڑائی تھی یا انسانوں کی برابری کی لڑائی تھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ تھی، اب ہماری
مخکی د بشری حقوق فعالانو د ټولو خلکو لپاره د برابر حقوقو غختلو جنگ لریاست سره وو، خو ستا جګړه زمونږ له خپلې ټولنې سره هم پیل شوې ده، ځکه چې زمونږ ټولنه اوس تقسیم شوې ده. کله چې یو مسأله راشي نو ماته نوې معلومات چې زما رد عمل بسی وي او زما د ګاونډي رد عمل بسی وي. دا د ساينس دور دی، یویشتمه پیړۍ ده، د موجوده وخت ضرورتونه بدل دي، او که موږ دغسې خلکو کې تقسیم پیدا کوو ورته وایو چې دا هندو دی، دا قادیانی دی، دا سکھ دی، دا سنی او یا شیعه دی، نو بیا خو د دې مسئلو ایس حل نشي راوتلی، درسونه به لا نور زیاتیږي. په پاکستان کې د یو قام په حیث مجموعی احساس نه پیدا کیږي. دا یو وجه دا ده چې دلته انسانان په مختلفو خانو کې تقسیم کړل شوي دي او باید دې لړکی زر تر زره بدلون وکړل شي.
تقسیم کر دیا ہے جس میں تو یہ تو بہت جلدی اس میں تبدیلی آنا چاہیے.
اقلیتونه وای د پاکستان په جوړیدو کې ګڼو غیر مسلمو هم قرباني ورکړي دي او اوس هم اقلیتونه د دې هیواد پرمختیا لپاره د خپل وس مطابق هلې ځلې کوي. په پیښور کې شګفتہ خالق چې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ لپاره د یوې ادارې مشره ده وای، په ټولنه کې د یووالي لپاره ضروري ده چې د بیلابیلو مذهبونو پرتله کولو پرسه د یو بل پړه پوهه زیاته کړل شي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې غیر مسلمو لپاره مغورتول شوی دي چې له وجې ماشومان د نورو مذهبونو پړه پوره معلومات نه لري.
گوری جی ان کے فیت ہامنی دا خو چی مونگ دی تویو بین المظاہر ہاما ہنگی کنا دا دی مطلب ہم دا دی چی یوزے کی چی کم مختلف ریلیجنز پاتے کی گی نو دی دا سے اسی کی چی یو بل سپورٹ کی انٹر فیت ہامنی لک او دا وقت ضرورت ہم دے زمون کریکلم نیشنل کریکلم چی دے اسی خو ډیر خدي او دې کې دا پروویژن امشتا لکه د ایتکس کریکولم یو ډیر کمپریهنسیو دی ډاکومنټ دی، خو بد قسمت سره دې ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوی دي هغه دا ابجیکټیو هغه شان پورا نه کی څنګه چې پکار دی. ولې چې کوم کله چې موږ د انټرفیت هارمونی خبره کوو دې کې د ریلیجنز کمپیریزن نه دی پکار، انڈرسٹینڈنگ پکار دے. خو زمون کتابوں کی چونکہ مون میجورٹی مسلمانان دی نو زمون ٹیکسٹ بکس کے اسلام زیاد ڈومیننٹ دے او اکثر ذہنوں کی لکا مون اگنور کہو چی مون سرا دبل ریلیجنز خلقم اسی گی دے ملک کے لکا ایکچولی خو ایتھکس ریکمینڈ شوے دے نان مسلم لپارا اگر دونا کمپریہنسیو کریکولم دے کہ عام مسلمانان ہم وہی کرا اگی نالج بزیاد شی.
شګفتہ خالق وای باید مذهب د خلکو د یو ځای کول لپاره او کارول شي، نه چې په ټولنه کې د تقسیم لپاره. شګفتہ خالق زیاتوي د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ مذاکرات او خبرې د موجوده وخت ضرورت دی او هم له دې وجې د اکثره داسې غونډې جوړوي.
نمون کوشش کوو چې ډایلاګز لپاره انټر فیت ډایلاګ چې ورته وایي هغه لپاره ټول کمیونټی ته فورم پرووایډ کو. مونږ چې کله ډایلاګز ارینج کوو نو هغه کې ریلیجیس لیډرز نه چې هر یو فیت نه هر یو ریلیجن نه، بیا مونږ چې کله سټوډنټس سره انټریکټ کوو نو مونږ کوشش کوو چې هر یو فیت نه سټوډنټس مونږ ته راشي، مونږ سره کین یو بل سره خبرې کوي چې زما ریلیجن کې دا دی، ستاسو ریلیجن کې دا دی. مایند سیټ داسې جوړ شوی دی چې مونږ وایو چې نه جی ریلیجن ډېر سینسیټیو دی، دے بار خبر بن کو جی صرف صرف پورے تاسو ما سره خبر بن گئی تاسو تب سنگ پتہ لگی چې سوچ کوم تاسو سے سوچ کوي. نو زمون کوشش هم دای چې ڈائلاگ کمیونیکیشن او پوزیٹیو کمیونیکیشن انکریج پکو.
د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی صوبایي وزیر عاطف خان راته د رستیو کې ویلي ول چې دوی د جماعت اسلامي ګوند په غوښتنه په نصاب کې یوازې هغه بدلونونه کړي دي چې د جماعت اسلامي ګوند په وینا اسلامي اقدارو سره سمون خوري. البته دا اقلیتونو د اتلانو نمونه له نصابه نه دي لري کړي او دا خبرې ناسمې دي چې ګواکې دوی د اقلیتونو پر ضد په تعلیمي نصاب کې کوم بدلون کړی دی. اوریدونکو دا واده دیونه پرګنه خبرونه که د خبرونه په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو وسم ټولنه او سخدریزی خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړی.
ټولنه او سخدریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخدریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخدریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خوا سخدریزی ته د ودې ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې عامو خلکو یا ټولنې ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخدریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سخدریزه یا سخدریزی ته مایله ده. په پاکستان کې د سخدریزی پدیده للسی زراحی سروانه ده او دې پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربیره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم که یو خوا د سخدریزی ښکار سوې، نو بل خوا د سخدریزی تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې د ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی. کمونه د پشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پوره یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتی ردعمل مظاهره وکړي، نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتها پسندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتها پسندۍ ښکار شي، نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر آسان دي چې یو نوی جنریشن نوی نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي، خو هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخدریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې پدیدې وروسته وده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه، خو دلته ریاستونو ټولنه د سخدریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغو په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو، او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو، او هغه ریاستونه چې دي د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې، دا سينو چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې، او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندۍ شروع شوې، د دې لاس ټوپک هم راغ، وسله راغ، وسله چې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګرو شي اغشته اجتماعي تور باندې، خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به ولا ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخدریزی ذکر کیږي، نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سختدریزۍ بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سختدریزۍ ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړې وه، ناره شروع کړې وه، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو او د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده. انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې، نو هغه دهشتګردی واغشتو. هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم زه ځان باندې، او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سختدریزۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوي، او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي، چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده، چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی. په ټولنه کې د سختدریزۍ یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل، او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټنو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه و کړی، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپو او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سختدریزۍ وعده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپیره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنت باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو څیز باندې هغه پالیسي چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سیلس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کوو، مونږ د افغانستان مروان کوو، مونږ د امریکا مروان کوو، مونږ د ټوله دنیا روان کوو، بس مونږ چې کوم دی په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دغه سوچ چې کوم دی نو دا په عام الګ ته، عام ماشوم ته، عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزۍ وده کړې ده، او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یې نه کې سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
مونږ د نشو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سختدریزه دي. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوې دي، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دي، او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زیاده دي چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي، نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک هغه وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دي، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکې سختدریزۍ عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزۍ پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزۍ ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بېولې دي.
که موږ خپل معاشرې ته وګورو، نو دا انتها پسندي زموږ ډېره تعلیمیه په داسې جوړه شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده، او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي. هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي. او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچول دی، او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. په پاکستان کې که څه هم سخت دریزی ډیره واده کړې، خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوګو چې عام خلکو ته ګورم، ولس ته ګورم، نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري، په ښکاره مخالفت ځکه نشي کولی چې کوم خلک لږ هم دي، خو د هغې په لاس کې وسله ده یا هغې ماب جوړولی شي. لکه د توهین رسالت په هغه کې چې کوم دی، بغیر عدالت ته سړی نه رسېدلی چې یا د عدالت نه واپس راوتی دي چې ماب چې کوم دی هغې ګیر کړی او ټوکړي ټوکړي کړی وي. نو دا خو هغه خلک دي، خو ماب مینټلټی ده. دا کسان چې کوم دی دا اکثریت کې نم دي په زموږ په ولس کې، په سوسایټی کې، لیکن ایکټیو فوري دي کنه، بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه به دا وایم چې زموږ خپلې اداري راځي چې هغې د دې سې دی مخنیوی وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې وسلوال ونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغې تور پورې کړی و چې لا نامحرم هلک سره ګرځېدلی و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سوات دغې پیښې د خلکو ذهنونه د سخت دریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سخت دریزو خلاف دی.
یو څوک چې دا یو غارغې مرسته نه کوي عام خلک، دا به ضرور یو د ترهګرو او د هغوی د نظریاتو سره چې کوم څوک مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود وي. هغه داسې مذهبي دینونو کېدي چې هغوی سره مطابقت کوي، خو زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ وي. عام خلک، عمومي خلک، د ترهګرې پر ضد دي. هغه که د هر چا خلاف کېږي، که هغه په پاکستان کې موږ وګورو، که هغه سکسیلین ده، که هغه کاراته بند ان نه کوم ځای دی، او عام خلکو کې اوسو شته چې هغه نه خوښوي.
په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختریزي ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیوز خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره وو. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سختریزي لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، سوکا لژن اوله دی.
ناستو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغر پوچانو نچو ولی نخترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغر پوچانو نچو ولی نخترونا.